په روان خبرونه کې به واوري چې ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر ته دنده سپارلې چې د امن نظم د کمانډانۍ له ادرسه د لیکل شوي لانجمن مکتوب په اړه په څېړنو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي. د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه وایي د هر ډول عملیاتو لپاره په پرمختللو وسلو سمبال دي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د 2013 میلادي کال لپاره د امریکا په نوي تصویب شوي بودیجه کې د پاکستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو مرسته شامله ده. ستړي مشي دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ده. دا ننګرهار سیمه چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې پرونی ځان وژونکي حمله هدف هغه لاریون کوونکي و چې د محلي پولیسو د یو لری شوي کمانډان په ملاتړ راټول شوي وو. آذربایجان د ناټو په مشرۍ د قاتې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته اضافي سرتیري استوي. او راپورټونه وایي چې ایران د یوې برتانوي اصلي ایراني زندانۍ ښځې د محاکمې لپاره نوې نیټه اعلان کړې ده. بشپړ خبرونه واوري. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې د پرونی ځان وژونکي حملې هدف هغه لاریون کوونکي و چې د محلي پولیسو د یو ګوښه شوي قمندان په ملاتړ راټول شوي وو. د خیوي ولسوالۍ د محلي پولیسو د ګوښه شوي قمندان شیخ اکرم د کور مخې ته پرونی ځان وژونکي حملې اته کسان مړه او د ماشومانو په ګډون 15 نور ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالجمیل تندر له پیښې وروسته خبریالانو ته وویل چې برید کوونکي غوښتل خپل چاودیدونکي مواد د خلکو په ګڼه ګوڼه کې والوزوي خو چارواکو کلک امنیتي تدابیر نیولي و نو ځکه هغه بریالیانو شو وروسته یې د ملکي خلکو په منځ کې چاودنه وکړه. د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت یا داعش ډلې منلی. آذربایجان د ناټو په مشرۍ د خاتم لاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته اضافي سرتیری لیږي. اوسمهال ټول څلور نوي آذربایجاني سرتیری د غوسم لاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دی ردی. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پرون په برکسل کې د ناټو له عمومي منشي سلطان برکسر له کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې شمنه وکړه چې افغانستان ته به نور سرتیری هم واستوي. د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د آذربایجان د پوځي ونډې ستاینه وکړه. دوستانو په تیر وطن سره موږ هغه د ناټو د عمومي شي غږ د تخنیکی ستونزې له کبله دا مهال نه لرو خو نوموړي ویل چې موږ په افغانستان کې د غوث ملاتړ له ماموریت سره د سرتیرو ترانزیت او له افغان ملي امنیتي ځواکونو سره د مالي مرستو په برخو کې دوامداره مرستو ته د آذربایجان د دوامداره مرستو د شمنی منندوی. د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژي اعلان وروسته ناټو خپل غړو متحدانو وغوښتل چې د خاتم لاتړ ماموریت ته نور سرتیری واستوي. اخوا درې ګرجستاني سرتیری پرون د باګرام پوځي اډې ته نږدې په یوه چاودنه کې ټپیان شول. د ناټو د قاتم لاتړ د ماموریت ویاند ویلي چې دا سرتیری د ورسنۍ ګزمې په حال کې و چې یو موټرسایکل کې ځای پر ځای شوی ماین پرې وچاودید. ګرجستان په افغانستان کې 870 سرتیری لري چې په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر له پلوه له متحده ایالاتو، ایټالیا او جرمني وروسته څلورم هیواد دی. د ګرجستان د دفاع وزارت ویلي چې د ټپي شوو سرتیرو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ نه دی. د غزنی چارواکو ویلی یو شمیر وسلوال طالبان تیر شپه هغه مهال مړه او ټپیان شول چې د غزنی خار پر امنیتي پوستو د برید پر مهال خپل ماین پرې وچاودید. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري وایي د دې پیښې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته. ښاغلي نوري د ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی خار اړوند په برخه شک سیمه کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو برید په شا تمبول شوی.
وسلواله باندې خپل ماین چاودنه کړې ده چې په ترڅ کې یو شمېر وسلواله په مرزوب لاوشتي. تر اوسه دوی ته د اوسو تلفاتو کرج زیات نه دی پړه شوی. وروسته سیمې ته کومکي ځواکونه رسېدلي دي. وسلوال له سیمې تښتېدلي.
افغان ځواکونو په روانه اونۍ کې د غزنی په دې یک او ځینو نورو ولسوالیو کې هم پوځي عملیات وکړل. چارواکي په دې عملیاتو کې لسګونو وسلوالو ته مرکشوب لاړولې او ډېرې سیمې ورننیولې. ریپورتونه وایي چې ایران د یوې برتانوي اصله ایرانۍ زندانی ښځې د محکمې لپاره نوې نیټه اعلان کړې. برتانوي ګارډن رسوانې پرون د نازنین زاغاري د میړه له قوله ریپورټ ورکړ چې وایي د میرمن به د ډسمبر په 10مه د ایران د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور محاکمه شي. میرمن زاغاري د 2016 کال په اپریل میاشت کې په تهران کې ونیول شوه او د دې هیواد ملي امنیت ته د ګواښ په تور اوسمهال د حبس 15 کلنه دوره تېروي، خو پر نوموړي نور تورونه ظاهرا وروسته له هغې ولګېدل چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن نږدې 3 اونۍ مخکې پارلمان ته د وینا پر مهال وویل چې میرمن زاغاري په ایران کې ژورنالیستان لوسل. جانسن وروسته د خپلو څرګندونو له کبله بخښنه هم وغوښته، وی ویل هغه یوازې د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره تهران ته تللې وه، خو 3 ورځې وروسته نازنین زاغاري ناڅاپه د محکمې بلې غونډې ته احضار شوه. د کریمیا د تاتارانو سپین سرې مخکښه سیاسي فعاله ویژدې کاشکا پرون وروسته له هغې مړه شوه چې د روسیې د امنیتي مامورینو لخوا د دې 2 تنه نږدې همکارانو د نیولو پیښه کې ګیر پاتې شوه. میرمن کاشکا چې 22 کلنه وه د کریمیا په مرکز کې وروسته له هغې ناروغه او په امبولانس کې روغتون ته انتقال شوه چې د هغې ګڼ شمېر فعالان ملګري د غلا او شکو په تور د روسیې امنیتي مامورینو لخوا ونیول شول. او کاسوو د خپل ګوندی هیواد البانیا د خپلواکۍ ورځ په خپل کلیس کې د رخصتۍ ورځ اعلان کړه. د کاسوو حکومت په یو بیان کې پرون خپور شو ویلي چې صدر اعظم راموش هرادین د البانیا تاریخ او کلتوري ارزښتونو او غوره کورنۍ او ټولنیزو دودونو ته درناوي په خاطر د نومبر 28مه نیټه چې د البانیا د خپلواکۍ ورځ ده د کاسوو لپاره هم رخصتۍ اعلانوي. دا اقدام خی له ګوندی هیواد سربیا سره چې کاسوو په 2008 میلادي کال کې ولقیز خپلواکي تر اعلان کړه په اړیکو کړکیچ نور هم زیات کړي. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نه واوریدل دا نور خبرونه سمو په پانا ازادي رادیو .com کې هم هر وخت چې وغواړي کتلای ولستلای شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر ته دند سپارل چې د امن اعظم د قمندانې له ادرسه د لیکل شوي لانجمن مکتوب پاړه په څېړنو کې له لویې څارنوالۍ سره هم کاري وکړي. دا مکتوب د شبې د عالم مخې د قوم پالنې پر بنسټ لیکل شوی. ولسمشر ویلي دي چې د ټولو هغه کسانو سره به له قانون سره سم جدي چلند وشي چې د ولسونو ترمنځ تفرقه اچوي. پر دې موضوع په ریپورټ سروي راوړئ چې د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه په ځینو سیمو لرې پرتو سیمو کې څرنګه خپل عملیات پر مخ وړي. د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو له یوې ډلې سره زموږ خبریال د کونړ ولایت ته تللی دی او په اړه یې ریپورټ لرو. د افغان حکومت اجرایه رئیس په دې وروستیو کې امریکا او کاناډا ته سفر درلود. د نوموړي د سفر د لاسته راوړنو په اړه یو ریپورټ اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2013 میلادي کال لپاره د امریکا په نوې تصویب شوې بودیجه کې د پاکستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو مرسته شامل ده. دا موضوع هم په یو ریپورټ کې راخلو. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې په یو بل ریپورټ کې اوري چې د بنگلاديش او میانمار چارواکي په دې سلا شوي چې روهینګیا کډوال بیرته خپل هیواد ته ستان شي. ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر ته دند سپارل چې د امن اعظم د قمندانۍ له ادرسه د لیکل شوي لانجمن مکتوب پاړه په څېړنو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي. دا مکتوب د شوې د عالم مخې د قوم پالنې پر بنسټ لیکل شوی. ولسمشر ویلي له ټولو هغه کسانو سره به له قانون سره سم جدي چلند وشي چې د ولسونو ترمنځ تفرقه اچوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې اورو.
ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت ته دند سپارلې چې له لوی څارنوالۍ سره په ګډه د هغه لیک په اړه څېړنه وکړي چې د شوې ادعا له مخې د قوم پالنې سپارښتنه پکې شوې. په دې لانجمن لیک کې چې ویل کېږي د کورنیو چارو وزارت د امن اعظم د قمندانۍ له ادرسه استول شوی او کاپی په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوی راغلی دی چې د بلوازت د نوې 1500 کسیزې قطعې د جوړېدو لپاره د ساتنمنان او افسران معرفي شي، خو د شوې ادعا له مخې په لیک کې سپارښتنه شوې چې دا کسان باید له تاجکانو پرته له نورو قومونو څخه غوره شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه پرون مازدیګر د وسلوالو ځواکونو د اعلی قمندانۍ په غونډه کې بحث وشو. ښاغلی آزاد وایي په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر ته دنده وسپارله چې په دې اړه په تحقیقاتو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي.
په یاد غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر ته هدایت ورکړل سو چې د یوې مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې د یادې موضوع څرنګوالی او حقایق ولس ته وړاندې کړي. همدارنګه جمهور رئیس لوی څارنوالۍ ته دنده وسپارله چې د یادې موضوع د څېړلو په تړاو هر اړخیزه څېړنه وکړي، او همدارنګه د کورنۍ چارو وزارت باید په دې برخه کې د لوی څارنوالۍ سره هر ډول مرسته وکړي.
د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو خبر پانه کې وایي ښاغلی غنی په دې غونډه کې وویل چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هیواد د قومونو ترمنځ نفاق واچوي. د خبر پانه لمخې ولسمشر ټینګار کړی چې له ټولو هغو کسانو سره به د هیواد له قوانینو سره سم جدي چلند وشي چې د ولسونو ترمنځ نفاق اچوي. د کورنیو چارو وزارت له دې مخکې ویلي وو چې د امن نظم د قومندانۍ له ادرسه خپور شوی دا لیک غیر قانوني دی، او د دې قضیه په تړاو د دې قطعې د پیژند مدیر څارنوالۍ ته معرفي شوی. د کورنیو چارو وزارت سرچینو همداراز ویلي چې د دې مکتوب د لیکلو بڼه ناسمه ده، او اصلي هدف دا و چې د بلوازت قطعه کې د قومي توازن لپاره د پښتنو، ازبکو او هزاره قومونو اړوند کسان هم باید ونیول شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه وایي د هر ډول عملیاتو لپاره په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سمبال دي. دوی وایي د دې وړتیا لري چې د وسلوالو مخالفانو د هر ډلې غړي په نښه کړي. د ازادي رادیو خبریال د دې ځواکونو په عملیاتو کې له دوی سره په کونړ کې ملتیا کړي، او د دوی د عملیاتو د څرنګوالي په اړه یې دا رپورټ راستولی. محمد حدیث پردیس نه اورو.
سات د شپې نږدې لس بجې دي. د ملي امنیت له ځانګړو ځواکونو سره د کونړ ولایت د سرکڼو ولسوالۍ یو لرې پرتې سیمې ته ځو. ځانګړو ځواکونو ته اطلاع رسېدلې چې د طالبانو یو قومندان په یوه کور کې شپه ده، او دغه ځواکونه د یاد قومندان د نیولو او یا هم وژلو لپاره ور روان دي. د ملي امنیت ځواکونه له شوبین دوربینونو او د سپکو او درنو وسلو سره د سرکانو پر لور روان دي. له یو نیم ساعت وروسته ځواکونه ټاکلي ځای ته رسیږي. یو کور ته ننوځي چې ګمان کېده د طالبانو قومندان به هلته وي، خو داسې لیدل کېږي چې دوی خپل هدف ته ونه رسېدل. د بیرته راتک پر مهال د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو او طالبانو ترمنځ نه خطر رامنځته کیږي، خو طالبان په شاتم بول کیږي. له شاوخوا درې او کلو را په دې خوا د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه د شپې او ورځې عملیات په مستقلانه توګه پر مخ وړي. د دغه ځواکونو سربیره د ملي اردو او ملي پولیسو زرګونه نور ځواکونه د جګړې په میدانونو کې موجود دي. د طالبانو، داعش او نورو وسلوالو مخالفینو هدف ګرځول د دغه ځواکونو عمده مسؤلیتونه دي.
او د شپې عملیاتونه چې کوم موږ لرو، ان شاء الله ډیر په میړانه سره او ډیر دقیق او ډیر متوجه ډول سره هغه سر ته رسو، او د ورځې عملیات بیا هغه په همدې ترتیب هم او سر ته رسو.
موږ سره مجهز یو، کمزوري نه ورسره سالانه کوم مجهز نه ګورم، په نمونه ته دوم ډیر زیات دي، ډیر زیات نمونه دي. نو زده ده دوم رام چه منگا پم سلام خسامبالیو پا تعلیم و تربیه داری نگانم منگا برابریو در نظم و دیسپلین نم برابریو.
پروسیو که افغان حکومت ویلی چه ده غزواکون و شمیر با دو برابر کری. ده افغانستان پا ختیز کنر ولایت که ده غزواکون و عملیات ده دیل عمل شوی چه ده چارواکو بخبره ده طالبان و دیره حمله پشاو تنبول شی. ده کنر والی وحید الله کلیم زای.
وضعیت امنیتی کنر بر شما چون ده دور زمین جاستن.
د وی د کونړ امنیتی وضعیت تاسو ته معلوم دی چې د خدای په فضل د ټولو ولایتونو په پرتله دلته مونږ کم امنیتی ستونزې لرو.
افغانستان امن گفته می شود.
په ملي امنیت کې وی سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي په کونړ کې خبري اعلان ته ویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تر اوسه دغه ولایت د څو ولسوالیو د احتمالي سقوط مخنی ولیده.
بلخوا د افغانستان د والیانو ټولنه په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري. د دې ټولنې رئیس عبدالجبار تقوا د پنځشنبې په ورځ په کابل کې ویناستې ته وویل امنیتي ګواښونه په کابل کې مخ پر زیاتېدو دي، خو د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي امنیت ورځ تر بلې مخ په ښه کېدو دی او له لاسه وتلې سیمې هم بیرته نیول کیږي. محمد حدیث پردیس په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل راکوي.
که ته هم افغان امنیتی چارواکی په افغانستان کې د امنیت د خکېدو خبره کوي، خو دغه هیواد د والیانو ټولنوي چې په ټول هیواد او په ځنګړي ډول په پایتخت کابل کې نسبی امنیت نشته. دغه ټولنې رئیس او د کابل پخوانی والی عبدالجبار تقوا د پنځمه پورس په کابل کې د پخوانی والیانو د ټولنې د غړو په ناسته کې ویل د ملي والی حکومت د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی.
در گوشه و اطراف و اکناف افغانستان
ده هیواد پا بلا بلو سیمو او ان پا کابل که نسبی امنیت نشته. ولسوالیو تا دکلیو او لرو پردو سیمو اکثر غزی دلیلار ترلی شیبی او پا ده هیواد که هیچ چوک دخوندی توب احساس نکبی.
اکثرا مسدود است، هیچ کسی در کشور احساس مسمونیت نمی کنه.
دا یاد ټولنی یو شمیر نور غړو هم وویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او خلک له دې کبله اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ ادارې تازه ویلي چې په افغانستان کې جګړې شدیدې شوې دي. د دغې ادارې په تازه خپور شوي راپور کې راغلي که څه هم د افغانستان نوم له جګړې د زیانمن کېدونکو هیوادونو له لیست ویستل شوی و، خو د دوی په وینا یو ځل بیا د دغه هیواد نوم په دې لیست کې شامل شوی. په دغه راپور کې دغه شان ویل شوي چې د روان میلادي کال د جولای له میاشتې تر سپتمبر میاشتې پورې هر ورځ په افغانستان کې په اوسط ډول اتیا جنگي پیښې شوې چې په تیرو شپږو کلونو کې بې ساري دي. تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي و چې د روان کال په پسرلي او اوړي کې د وسلوالو مخالفینو حملې د تیر کال د همدې وخت په پرتله 13% زیاتې شوې، خو په خبرې مخالفین خپلو هدفونو ته نه دي رسیدلي. د دفاع وزارت وایند دولت وزیري وایي د وسلوالو مخالفینو هغه شوم پلانونه چې ولایتونه او یا هم ولسوالۍ به سقوط کړي شنډ شوې دي.
دنه ولسوالۍ پرته د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د دولت حاکمیت شته، خو سږ کال د دښمن خوځښتونه زیات ول. اما دا په دې معنا نه ده چې دوی سیمې نیولې دي، بلکې موږ سیمې نیولې او تصفیه کړې مو دي.
د ښاغلي وزیري په خبره له دېرشو تر څلوېښتو ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ او له شلو تر دېرش بیا له متوسط امنیتي ګواښ سره مخ دي. د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ بیا وایي د افغان جګړې په میدانونو کې د بهرنیو ځواکونو شاملېدو په حالاتو مثبت اغېز کړی او امنیتي وضعیت تر پخوا ښه شوی دی.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په هلمند کې د مارچي ولسوالۍ د امنیې قمندانۍ ته څه موده مخکې یو بریدګر ننوت. د امنیې قمندانۍ ته چې تل په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کېږي، په داسې بڼه د بریدګر ننوتل ګڼې پوښتنې راپورته کړې دي. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی په رپورټ کې په اړه تفصیل اورو.
که څه هم دا پیښه د روانې اونۍ په یکشنبه شپه شوې ده، خو جزئیات یې هغه مهال څرګند شول چې امنیه قمندانۍ او ولایتي شورا په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. د روانې اونۍ په یکشنبه د افغان ځواکونو د یو لوی اکمالاتي کاروان په ترڅ کې چې ګڼ شمېر لوړ پوړي جنرالان او سرتیري هم پکې برخه لرله، یا دوه ځانمرګې برید کوونکي د نورو سرتیرو سره یو ځای په همبیو ټانکې مارجې ته تللي دي. ویل کېږي یوه چې د چاودېدونکو توکو واسکټ پتن و، څو ځله د ځان چولو هڅه کړې ده، خو په واسکټ کې د خرابې له وجې پر وخت نه دی چاودېدلی. وسکټ لرونکی بریدګر د یکشنبه په شپه د مرجی امنیه قمندانۍ ته ننوځي، توانېږي خپل وسکټ ته چاودنه ورکړي، خو دا چې نیم چاودېدلی دی چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالغفار ساپۍ مني چې پېښه دستوري وه، خو په اړه د تحقیقاتو د پیل کېدلو خبر ورکوي.
اگر چې تحقیقاتو تر اوسه دا نه ده ثابته کړې چې دا په څه ترتیب ځان یې هغه هدف ته رسولی ده، خو ظاهرا فکر کېږي چې د کوم نفوذي شخص لخوانه د حمایت شوی وي او هدف ته رسېدلی وي. بیا هم موږ ته دا هم د لا تر اوسه واضح نه ده کولای شوی چې په څو ځایونو کې دغه پولیسو توقف درلود، قرارګاو کې پاتې شوي دي، ډېر چانسونه وو چې که هلته ځان پټاو کړی وای شاید دې نه زیات زیان اړولی وای امنیتي او دفاعي ځواکونو ته.
دا چې برید کوونکی د محلي پولیسو په لباس کې وو نو سم نه دی پیژندل سوی، خو ویل کېږي د محلي پولیسو هغه قمندان چې دواړه برید کوونکي د مرجې تر امنیه قمندانۍ رسولي دي نیول سوی دی او تر پوښتنو لاندې دی. په ورته وخت کې یو بل برید کوونکی چې ویل کېږي د مرجې د امنیه قمندان ملاولات د وژلو په موخه د یوه مل کلاشنکوب سره په ورته ټانک کې امنیه قمندانۍ ته داخل سوی دی. په دا بله شپه یعنی دوشنبه ماښام پر یو شمېر سرتیرو د خپل توپک شپېلې اړوي، څو تنه زخمي کوي چې وروسته د پولیسو متقابلو ډزو کې وژل کېږي. دا چې دغه ډول پیښې څومره خطرناک تمامېږي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان وایي که د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو نفوذ تر دې حده ورسېږي کولای سي په ډېرو مهمو ځایونو او اشخاصو بریدونه ترسره کړي.
غټه د اندېښنې خبره ده، ځکه چې دلته موږ په مرکز هلمند ولایت کې فرض مثال د والي دفتر دی، د رئیس د امنیتي ملي دفتر دی، د قمندان د امنیه دفتر دی، د رئیس محکم دی، څارنوالان دي، د دې ټولو دفترونو وزایونه دي. نو دغه د خطر سره مخ کیږي. فرض مثال ولایتي شورا ده، نور داسې ځایونه دي چې داسې مشکلات به بیا پکې کرا پیښ شي، خلکو ته اندېښنه پیدا کیږي، خلک ډېر په وهم کیږي. نو تر هر څه د مخه مو د ریاست امنیتي ملي څخه غوښتنه دا ده چې په دې پسې جدي او په کلکه تعقیب وکړي.
وسلوالو طالبانو د پیښې پړه منلې ده. که یوسف احمدي رسنیو ته ویلي دي چې د دوی یو نفوذي کس پر افغان ځواکونو ډزې کړي دي او ګڼ شمېر کسان یې وژلي دي، خو دولتي مسؤلین دا خبره نه مني. دا شاید لومړی ځل نه وي چې د وسلوالو طالبانو ځینې نفوذي کسان د امنیتي ځواکونو په تجمع کې ځان ته چاودنه ورکوي. خو حیرانوونکې دا ده چې یاد کسان د محلي پولیسو د یو مطرحه قمندان په غوښتنه چې ویل کیږي پړه یې هم منلې ده انتقالیږي. د مرجي ولسوالۍ محاصره سرتیرو ته د اکمالاتو په موخه دغه سفر کې زه هم د یو شمېر لوړپوړو جنرالانو او سلګونو سرتیرو سره تللی وم. که څه هم هر څه ډېر منظم ښکارېدل، خو دا چې د دغه ډول یوې پیښې مخه څنګه ونه نیول سوه تر تحقیقاتو وروسته به جوته سي. محمد الاستایي، د ازادۍ راډیو، هلمند.
دوستان اوس به هم راشو دې ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
د تحقیقي ژورنالیزم غیر انتفاعي شبکې په افغانستان کې د هوایي جګړې د پراخېدو په اړه یو مطلب لیکلی دی. د دغه تحلیلي مطلب عنوان دی: امریکا په داسې حال کې چې هوایي جنگ پراخوي، اخوا روڼتیا کموي. د تحقیقي ژورنالیزم بیرو لیکلي چې سږ کال د لومړي ځل لپاره دا شبکه نه ده توانېدلې څو په افغانستان کې د هوایي حملو په اړه د امریکا په مشرۍ د غوڅ ملاتړ له ماموریته میاشتنی معلومات ترلاسه کړي. د مقالې په دوام راغلي د اکتوبر میاشتې د معلوماتو د نشتوالي په صورت کې د تحقیقي ژورنالیزم شبکه په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکو هوایي حملو په اړه بې خبره پاتې ده. د تحقیقي ژورنالیزم بیرو لیکلي چې د هوایي حملو په اړه د میاشتنیو معلوماتو د ترلاسه کولو بهیر د 2016 کال له سپتمبر میاشتې پیل کړی و. د بیرو ویلي هیله یې درلوده چې د امریکا د پوځ لخوا د معلوماتو شریکول به د روڼتیا پخوا یو ګام اخیستل وي، خو اوس نه ده معلومه چې د هوایي حملو په اړه معلومات ولې درول شوي دي. د امریکایي پوځیانو لخوا د هوایي حملو په اړه د معلوماتو نه ورکړه په داسې حال کې تر انتقاد لاندې نیول شوی چې د افغانستان ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبې تر ناوخته په هلمند کې 15 کارنده هوایي حملې شوي دي. military.com امریکایي خبرونې لیکلي د امریکا د خاصو ځواکونو مارین د جګړو په یاد ځای کې د افغانستان او عراق د جګړو د پیل تاریخونه حق شوي. خبرونې لیکلي د ورجینیا پارلینټن کې د افغانستان او عراق د جګړو نمونه په داسې حال کې لیکل شوی چې دا جګړې لا ختمې نه دي. رسم دا دی چې د امریکایي پوځیانو د ټولو جګړو د پیل او پای نیټې او نمونه باید په دې ځای کې ولیکل شي. ملټري خبرونې لیکلي د افغانستان جګړه په 2001 او د عراق جګړه په 2003 کال کې پیل شوې وه او پارلینټن کې همدا دوه کلمې لیکل شوې. خبرونې د امریکا د خاصو ځواکونو قمندان جنرال رابرټ نیلر په حواله ویلي هیڅ پروا نه کوي، یوه ورځ به دا دوه جګړې هم ختمې شي. هغه وویل کله چې د افغانستان او عراق جګړې ختمې شي بیا به د جګړو په یاد ځای کې د پیل ترڅنګ پای هم ولیکل شي. دارلینګټن د جګړو د یاد ځای په جوړولو کې د کارلیلی ګروپ څخه باندې $15 میلیون مرسته کړي. د دې ګروپ مشر ډیوډ رابینسټن چې پلار یې د امریکا د ځنګړیو ځواکونو غړی و وویل نن موږ یوازې د دوو جګړو نمونه لیکو، خو هغه څه چې مهمه دي او ټول امریکایان پرې ویاړي د سرتیرو میړانه او سرښندنه ده.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې امریکا او کاناډا ته د عبدالله عبدالله سفر له لاسته راوړنو ډکو. د عادي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښاغلی عبدالله په دې سفر کې نړیوالو ته قناعت ورکړ چې له افغانستان نه بهر باید د توریستي ډلو پټنځایونه له منځه یوړل شي. له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د افغان حکومت اجرا ریاست وای امریکا او کناډا ته د عبدالله عبدالله سفر د افغان ځواکونو د تکمیل او تجهیز ترڅنګ د تورستانو د پټنځایونو په لمنځوړلو کې د اقداماتو له چټکتیا سره مرسته کوي. د دغه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې د نړیوالو قناعت ترلاسه سوی.
امریکا او کناډا ته سفرونه د لاسرلون څخه ډک و په کوم وخت کې چې موږ غوښتل چې نړیوال شریکانو ته قناعت ورکړو د هغوی قناعت څل کړی دی مشخصا د افغانستان د باندې تروستان پټن دایلو باندې په هغه موږ شیرا ساوند لودلې په ټول کې دا سفر په باندې محل او ور محل کې دسته کوي چې موږ نه تنها افغانستان نه نه لپاره کارو کې بلکې د افغانستان باندې تیز افغان تکمیل ته هیڅ لپاره نور لا خبرونه ولرو او د افغانستان د باندې تروستان د پټن دایلو لپاره اقدامات کې هم نتیجه ترلاسه کړو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تیرونی امریکا او کانادا ته سفرونه درلودل چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په اقتصادي برخه کې د افغان حکومت د لاسته راوړنو او پروګرامونو او د تروریزم پر وړاندې د افغان ځواکونو د مبارزې یادونه وکړه. اجرایی ریاست وایي چې ښاغلی عبدالله د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس، د دفاع وزیر جیمز میټس او د ملي امنیت له سلاحکار ایچ مک ماستر سره د کابل او واشنگټن په دوه اړخیزو اړیکو د افغان ځواکونو د تجهیز او اصول په اړه خبرې وکړې. ښاغلی فیصل وایي د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په کاناډا کې د هلیفیکس په نړیوال امنیتي غونډه کې د پاکستان په دوه مخې لوبې غږېدلې او د کاناډا له دفاع وزیر او د ناټو له عمومي منشي سره یې د افغان ځواکونو د تجهیز او تمویل په اړه ګټورې لیدنې کتنې کړې. د افغانستان د ولسي جرګې غړي که څه هم دا ډول سفرونه ګټور بولي خو وایي نړیوال په دې پوهیږي چې افغانان د نړیوالو لپاره قرباني ورکوي او له دغه هېواد سره خپلو کړیو وعدو ته ژمن دي. د دغه جرګې د کورني د کمیسون غړي سالم احمد صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول خوږی دلته شتون لري استخبارات فعال دي او هڅه فعال دي هغه دلته شتون لري او دا درته چې موږ ولرو دنیاوال ته قناعت ورکو نو به موږ روح خلک شو. افغانان افغانستان کې جنگ تکي موږ دنیاوال په خپل پدې قانوني دي افغانان د دنیاوال لپاره قرباني ورکي هغه پوهیږي چې د ملک
اجرایی ستوای ټاکل شوی عبدالله عبدالله د روان میلادي کال د دسمبر په لومړۍ نیټه د شانګای د همکاریو سازمان په کلنۍ غونډه کې چې د روسیې په تفریح ښار سوچي کې جوړیږي ګډون وکړي. د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د افغان حکومت اجرایی رئیس باید له تروریزم سره په مبارزه کې د شانګای سازمان د غړیو هیوادونو د چارواکو بشپړ ملاتړ خپل کړي.
دایش وسلوالو د افغانستان په شمال کې د زوجان ولایت په درزاب او کشتیپی ولسوالیو کې د زده کړې پر بهیر سویره غوړولې. په دې ولسوالیو کې زرګونه زده کوونکي د دې ډلې د ګواښونو له کبله ښوونځیو ته نشي تللی او له خپلو کورنیو سره د زده کړو دوام لپاره امنو سیمو ته کډه شوي. جزئیات به له فریبا ظاهر نه په یو رپورټ کې واورو.
اوس مهال د جوزجان ولایت په درزاب او قوشتېپې ولسوالیو کې نږدې 25 زره زده کوونکي د داعش وسلوالو د ګواښونو له کبله ښوونځیو ته نسي تلی. د دغه ولایت د پوهنې رئیس مني چې په همدې ولسوالیو کې 46 ښوونځي تړلي دي چې 22 په درزاب او 22 په قوشتېپې کې دي. عبدالحی یشین ازادي راډیو ته وویل دغه دوه ولسوالیو ته له راتګ سره سم داعش وسلوالو تر هر څه د مخه د پوهنې په برخه کې خپل بندیزونه ولګول. دی وایي د داعش تر واک لاندې سیمو کې په عمومي ډول ښوونځي تړلي دي.
د هر نقطه و محل کې داعش رسید
هرې سیمې ته چې داعش ورسید هلته ښوونځي وتړل سول. نه یوازې ښوونځي بلکې مدرسې هم وتړل سوې او ورپسې ټول امکانات چور شول.
د دغو ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي اوس د خپلو زده کړو د دوام لپاره نورو ولسوالیو ته تللي دي. سوریا یوه له دغو زده کوونکو ده. هغه چې اوس د زده کړو د دوام لپاره د شبرغان ښار ته تللې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سیمه یې اوس د داعش وسلوالو په کنټرول کې ده. د وای په قوشتېپه ولسوالۍ کې خلک په ویره کې ژوند کوي او حتی له خپلو کورونو نسي راوتلی. ښوونځي تړلي دي نو له همدې کبله شبرغان ته راغلی یم چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړم. خو بل لور د جوزجان د پوهنې ریاست د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د پوهنې د وضعیت په اړه ډاډ ورکوي. د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د زده کړو پر مخ خنډ او د ښوونځیو تړل کېدل یوازینۍ ستونزه نه ده. په قوشتېپه او درزب کې خلک د روغتیایي خدماتو د نشتوالي څخه هم شکایت لري. په تېره بیا د ژمي په سړو شپو ورځو کې په جوزجان ولایت کې د افغانستان د ځوانانو پارلمان یوه غړي اناهیتا حیدري د داعش او طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د پاتې خلکو د ژوند په اړه اندېښنه لري او وایي یوازې هغه کسان چې وسې درلود له دغو سیمو وتلی دي، خو بې وسه خلک لا هم د زده کړو تر څنګ د روغتیایي خدماتو او نورو اسانتیاوو څخه بې برخې دي. دا وایي هلته ورځ تر بلې د تاوتریخوالي سطحه لوړیږي. د جوزجان ولایت د مسؤلینو په خبره داعش ډله له دوو کلونو راهیسې د دغه ولایت په درزب او قوشتېپه ولسوالیو کې فعاله ده. تېره اونۍ د دغه ولایت چارواکو د داعش وسلوالو په ډله کې د یو شمېر بهرنیو اتباعو خبره هم کړې وه او ویلي وو چې هغوی په سیمه کې افغان ځوانانو ته پوځي روزنه ورکوي.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پهنه
زه یم په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
اوس هم بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وی په جلال آباد ښار کې د پرونی ځان وژونکي حملې هدف هغه لاروین کوونکي و چې د محلي پولیسو د یو ګوښه شوي قومندان په ملاتړ راټول شوي وو. آذربایجان د ناټو په مشرۍ د قاتم ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته اضافي سرتیری استي. درې ګرجستاني سرتیری پرون د باګرام پوځي اډې ته نږدې په یوه چاودنه کې ټپیان شول. د غزنی چارواکی وی یو شمیر وسلوال طالبان تیر شپه هغه مهال ملاو ټپیان شول چې د غزنی خار پر امنیتي پوستو د برید پر مهال خپل ماین پرې وچاودید. راپورټونه وایي چې د ایران د یوې برطانوي اصله ایرانی زندانې خزی د محاکمې لپاره یو نوې نیټه اعلان کړې. د کریمیا د تاتارانو سپین سرې مخکښه سیاسي فعاله ویدژه کاشکا پرون روسه لاغې مړه شوه چې د روسیې د امنیتي مامورینو لخوا د دې څو تنه نږدې همکاران ونیول شول. کاسوو د خپل ګاونډي هیواد البانیا د خپلواکۍ ورځ په خپل کلیس کې د رخصتۍ ورځ اعلان کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د 2013 کال لپاره د امریکا په نوي تصویب شوي بودیجه کې د پاکستان لپاره د 200 میلیونو ډالرو مرستې شاملې دي. دا مرستې مشروطې دي چې پاکستان باید په خپله خاوره کې د حقاني شبکه په نښه کړي. ملالۍ بشیر په اړه تفصیل لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي پاکستان ته د امریکا لخوا په ځانګړې سوې مرسته کې د حقاني شبکې په نقشه کولو شرط اوس هم پر ځای پاتې دی. د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل وویل چې د امریکا د نوي کال په بودیجه کې هیواد ته د 200 میلیونه ډالرو مرستې تصویب شوې دي.
The US Congress recently passed the National Defense Authorization.
د امریکا کانګرس په دې وروستیو کې د 2013 کال لپاره د ملي دفاع بودیجه د امریکا د ائتلافي ملاتړ له فند څخه تصویب کړه چې 200 میلیونه ډالر د پاکستان لپاره پکې ځانګړي شوی دي. دا نوې خبره نه ده چې دغه مرستې مشروطې دي چې د حقاني شبکې پر وړاندې به پاکستان مبارزه کوي او مخکینی تصویب شوی مرستې هم همداسې مشروطې وي. محمد فیصل همداراز وویل چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس به په راتلونکو څو اونیو کې پاکستان ته سفر وکړي. تمه ده د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس په راتلونکو څو اونیو کې راسي او د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې د سفر د مناسبې نیټې په اړه خبرې روانې دي. د زیاته کړه چې پاکستان او امریکا د ټولو موضوعاتو په ګډون د سیمې د امنیت او ثبات په اړه په خبرو بوخت دي. تیره اونۍ د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې مشر جنرال جوزف ووتل د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر باجوه سره په راولپنډۍ کې ولیدل او د سیمې د امنیت، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې د امنیت او په سیمه کې د سولې او ثبات پر موضوعاتو یې خبرې وکړې.
د بنگلاديش حکومت ویله میانمار سره په ګډه خپل هیواد ته د روهنګي کډوالو د ستنولو کار پیلوي. خپل مینو کورونو ته د روهنګي مسلمانانو ستنول په داسې حال کې پیلېږي چې پر میانمار یا برما د دې بحران له کبله نړیوال فشار په زیاتېدو دی. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
د میانمار ملکی مشر آنگ سان سوچی پرون د بنگلادیش د بهرنیو چارو وزیر ای ایچ محمود علی سره د میانمار په پلازمینا نایپیداو کې هغه موافقه لاسلیک کړه چې لمخې روهینګیا مسلمانان خپل هیواد ته ستنېږي. محمود علی وویل چې د دې موافقې لمخې د روهینګیا کډوالو ستنېدل به په دوو میاشتو کې پیل شي او د دې کار لپاره به په دریو اونیو کې یو کاری ډله جوړه شي څو د هغو ستنېدو ته لارې چارې جوړې کړي. محمود زیاته کړه چې دا یو مقدماتي ګام دی. ملګری ملتونه وایي چې له اګست میاشتې راهیسې 640,000 روهینګیا مسلمانان بنګلادیش ته کډه شوي او اوس په خورا بد وضعیت کې ژوند کوي. دا اوس مهال په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه شمېره ده. د روهینګیا کډوالو بحران وروسته له هغه پیل شو چې د میانمار پوځ د روهینګیا مسلمانانو په سیمه راخین کې پوځي عملیات پیل کړل. بنګلادیش چې فقیر هیواد دی او خورا زیات نفوس لري، روهینګیا کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د نړیوالو ستاینې ترلاسه کړې، خو د هغو پر تګ راتګ یې محدودیتونه ولګول او ویل چې نه غواړي دا کډوال په بنګلادیش کې پاتې شي. په عین حال کې میانمار د نړیوالو د انتقادونو په وړاندې سخت غبرګون ښودلی. آنګ سان سوچی چې د نړۍ د بشري حقونو له اتلانو څخه وه او اوس یې اعتبار سخت زیانمن شوی، پرون د نړیوالو لاسوهنې وغندلې او ویې ویل چې دا د بنګلادیش او میانمار ترمنځ دوه اړخیزه مسله ده. د نوموړي دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې لویدیځو هیوادونو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان OIC د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا او عمومي اسمبله کې د پریکړه لیکونو په تصویبولو سره له دې موضوع څخه نړیواله مسله جوړه کړه. واشنگتن وایي چې د روهینګیا مسلمانانو په سیمه کې د میانمار د پوځ عملیات په څرګنده د قومي تصفیه معنا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې تیره اونۍ له میرمن سوچی سره وکتل، په دې اړه وړ مورز د واشنگتن کلکه غندنه څرګنده کړه او ویل دا روښانه مسله ده چې د میانمار په شمالي ایالت راخین کې روان حالت د روهینګیا د قومي تصفیه په معنا دی.
او سم مخکې له دینه چې د ماشوم د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کلی درته وړاندې کوو، وروسته یې خبري رپورټ راخلو. د ناټو سرمنشي او د اذربایجان ولسمشر د ناګورنو قرباغ د لانجمنې سیمې په اړه خبرې وکړې. ینس ستولتنبرګ د لانجه د اندېښنې وړ وبلل او په سیمه کې د لا نورو شخړو د مخنیوي غوښتنه وکړه. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ وړاندې کوي. ورپسې د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې هغه پروګرام اوریدلی شي چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی او په هغې پسې کور کلی خبرېږي.
د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ او د اذربایجان ولسمشر الهام الیف د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د نوګورنو کراباغ لانجمنې سیمې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. ستولتنبرګ له الیف سره په ګډ خبري کانفرنس کې د نوګورنو قرباغ شخړه د اندېښنې وړ وبلله او د لانجې لښکېلو خوا یې وغوښتل چې د ستونزې د لا پراخولو ډډه وکړي. د اذربایجان ولسمشر وویل په نوګورنو قرباغ کې شخړه دوام لري او د نوموړي په خبره د ارمنستان حکومت غواړي چې دغلته وضعیت کړکېچن پاتې شي.
د وی د سیمې لپاره تر ټولو لوی ګواښ د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نوګورنو کراباخ سیمې لانجه ده. له کلونو راهیسې زموږ قلمرو د ارمنستان تر ښکېلاک لاندې دی. له یو میلیون زیات ازریان بې ځایه او کډوال شوي دي. د ازریانو پر ضد قومي تصفیه دوام لري او وضعیت بدل شوی نه دی. د ازادي راډیو د خبر څنګه وای، له 1990 میلادي کال را په دې خوا ارمنستان د نوګورنو کراباخ له جدي غوښتونکو سره مرسته کوي. په نوګورنو قرباغ کې د شخړو له امله تر اوسه پورې 300,000 کسان وژل شوي دي. د نوګورنو قرباغ اکثره اوسیدونکي آذریان دي. د ناټو سرمنشي او د اذربایجان ولسمشر یو ورځ وروسته تر هغې د نوګورنو قرباغ په اړه خبرې وکړې چې د دې سیمې پوځي چارواکو ویل د دوی درې وسلوال په یوې بمي چاودنه کې وژل شوي دي. د اذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو په 13 اکتوبر میاشت کې په ژنیف کې په خپلو کې کتنه درلوده چې دواړه غاړو مثبت او بلله. ټاکل شوی ده چې دواړه مشران د جمعې په ورځ د لویدیځ مشارکت په غونډه کې چې په بلجیم کې جوړیږي د اروپایي ټولنې له مشرانو سره وویني.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د عامه روغتیا وزارت وایي چې
په افغانستان کې ماشومانو ته ډیری واکسینونه په وړیا توګه کیږي، بیا هم یو شمیر کورنۍ د بېغورۍ او ځینو نور عواملو له وجې خپلو بچو ته واکسین نه لګوي چې بیا یې ماشومان ناروغ او خپل له ستونزو سره مخ وي. نن له موږ سره په خپرونه کې د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین د برخې د اړیکو مسؤول ډاکټر ګلاخان ایوب دی. نوموړی په پیل کې د واکسین په هکله وایي چې
واکسین خپل چې د ژوندې کمزوري شوی او یا وژل شوی میکروبونه دي د وجود لپاره خپل کوم تاوان نه لري. کله چې دغه واکسین د یو اجنبي جسم په توګه وجود ته داخل شي، نو وجود بیا د بل ځل لپاره کله چې دغه میکروب بدن ته داخليږي، بیا پیژني او د هغې په وړاندې باندې دفاعي لخکرې جوړوي، چې دغه دفاعي لخکرې بیا کولی شي چې په راتلونکي کې کله چې د دې میکروبونو سره ماشوم یا هغه مور چې واکسین یې د مخه اخیستی هغه ورسره مخامخ کیږي، بیا د دغه میکروبونو په وړاندې په وجود کې هغه دفاعي لخکر یا انټي باډي چې جوړ شوی هغه داسې یو عمل ترسره کوي چې هغه په خپله هغه میکروبونه خنثی کوي او له منځه وړي، او وجود داسې ویل کیږي چې د دې میکروبونو یا ناروغیو په وړاندې معافیت پیدا کوي.
مخکې تاسو ویل چې کوم نوی واکسین رامنځته شوی دی، د دې واکسین نوم به راته وایست او دا چې دا واکسین د کومې ناروغۍ لپاره
تر دې دمه پورې نه ناروغیو په وړاندې واکسینونه لرل، خو له نیکه مرغه اوس موږ داسې یو نوی واکسین د کتلوي معافیت په پروګرام کې ورزیاتوو چې دغه واکسین د روټا وایرس واکسین په نوم باندې یادیږي. دغه واکسین چې دی ډیر اغیزمن او ګټور او ډیر خوندي واکسین دی چې د اسهالاتو یا د نس ناستي د مخنیوي په خاطر باندې ماشومانو ته چې عمر یې د یو کال نه کم وي هغوی ته تطبیقوو. نوی واکسین په معرفي کولو سره به مونږ وکولای شو چې هغه خطرناکې نسناستي یا اسهالات چې د روټا وایرس له کبله منځته راځي او ډیری ماشومان دې ته اړ باسي چې په روغتونونو کې بستر شي، د هغې نه وروسته بیا دا معلومه نه ده چې په روغتون کې هم دا ماشوم بیا ښه کیږي او که بله مرځي، نو د دغه خطرناکې ناروغۍ د مخنیوي په خاطر باندې دغه واکسین د عامې روغتیا وزارت په پلان کې لري چې د راتلونکي 2013 کال د جنوري په میاشت کې دغه واکسین عملا د کتلوي معافیت په پروګرام کې ورزیات کی. نو د دې نوې واکسین په معرفي سره به انشاءالله چې د اسهالاتو یا د نس ناستي په پیښو کې د پام وړ کمی منځته راشي.
بله، یعنی تر اوسه پورې دغه واکسین ماشومانو ته نه ده لګول سوی، له دې وروسته به کیږي؟
تر اوسه پورې دغه واکسین لا معرفي شوی نه دی، خو موږ هغه ټول د معرفي کول دپاره کوم اړین تدابیر چې دي هغه نیول شوي دي، او موږ هیله من یو چې د دې نوي کال پر اتلو سره به دغه نوی زیره د افغانستان خلکو ته ورکو او ماشومان به د دې اسهالاتو د ناروغۍ نه تر ډیره بریده پورې خوندي وساتو.
بله، تاسو ویل چې دا واکسین روټا نومیږي کنه؟ اوس که تاسو داسې راته وایئ چې روټا یعنی څه، کې لږ واضح کړئ، ځکه دا نوی واکسین د خلکو تر اوسه نوم نه دی اورېدلی، شاید پوښتنه ورسره پیدا شي چې روټا یعنی څه.
البته تر دې دمه پورې خو د دې واکسین دپاره موږ داسې په پښتو یا په خپلو ژبه کې داسې کوم نوم نه لرو، نو د انګلیسي نه دا نوم اخیستل شوی دی. روټا اصلا داسې یو ګرد شي ته ویل کیږي، نو دا چې دغه وایرس یو ګرد شکل لري نو له همدې کبله د روټا نوم ورته ورکړل شوی دی. نو که موږ په عامیانه اصطلاح بیا هم ووایو چې ګرد وایرس، یا خو دا سم نه راځي، نو تر دې دمه پورې په همدې
باندې
ورته غوره کوو. نو په راتلونکي کې وګورو د اوس دپاره هم دغه د روټا وایرس واکسین په نوم باندې موږ خپلو هیوادوالو ته ورپیژنو. انشاءالله چې زه دوی ته ډاډ ورکوم چې ډیر اغیزمن او ګټور واکسین دی او د اسهالاتو یا د نس ناستو د پیښو په راکمولو کې به دا ستره ونډه ولري او اغیزه به هم وښندي.
دغه روټا واکسین چې کله ماشوم ته لګول کیږي، البته دا واکسین د دې لپاره ده چې ماشوم په نس ناستو باندې اخته نشي، دا به په کلیو بانډو کې هم تطبیقیږي که یوازې په ښارونو کې؟ کله چې پیل کیږي بڼه به څه رقم وي؟
له نیکه مرغه په ټول هیواد کې روغتیایي مرکزونه لرو چې نږدې 1700 روغتیایي مرکزونه دي. دغه ټولو مرکزونو کې دغه واکسین په وړیا ډول سره د خولې د لارې نه، لکه د پولیو د واکسین څاڅکي چې ورکول کیږي، همدغسې دا واکسین هم د خولې د لارې نه ماشومانو ته ورکول کیږي. او په لرو پرتو سیمو او بانډو کې که چېرته هغه څوک چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو زموږ واکسیناتوران بیا هغه کلو ته ځي، هغه لرو پرتو کلو ته ځي او هلته هغه د هدف وړ ماشومانو ته واکسین ورکوي. نو دغه پروګرام زموږ سراسري پروګرام دی. انشاءالله چې مونږ داسې پلان لرو چې د هیواد هر ګوټ ته او د هیواد هر بچی چې په هر ځای کې وي هغوی ته دا واکسین ورسوو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې څه ناڅه د نس ناستي په خطرونو باندې خبرې وکړي، که چې وزیر راته وایي چې کله یو ماشوم په نس ناستي اخته کیږي دا څومره خطرناک ورته کیدلی شي، تاسو د سترګو لیدلی حال په روغتونو کې څه دی؟
داسې څېړنو ښودلی ده چې ټول هغه ماشومان چې په روغتونونو کې د نس ناستي له کبله په بستر باندې محکوم کیږي یا بستر کیږي، نو څلوېښت په سلو کې ټول هغه ماشومان چې د نس ناستي له کبله په روغتون کې بستر شوي دي داسې ښیي چې دغه میکروب دوی ماشوم ته رسېدلی دی او بیا د دې لامل دغه وایرس یا دغه میکروب ګرځېدلی دی چې ماشوم یې اړ ویستلی دی تر څو دغه په روغتون کې بستر شي. که چېرته دغه واکسین دوه ځلې یو ماشوم د یو کال یا اتو میاشتو د رسېدو نه مخکې تطبیق کړي، انشاءالله چې دا ډېر یو اغېزمن واکسین دی، نو ماشوم د دغه ناروغۍ په وړاندې بیا خوندي پاتې کیږي. او دومره زیات ساری دی چې که چېرې یو کورنۍ کې یو ماشوم ته دا میکروب ورسېږي نو په اسانۍ سره نور ماشومان هم دا تر خپل برید لاندې نیولی شي. یوازینۍ ګټوره او اغېزمنه لاره یې واکسین دی. انشاءالله چې د واکسین په راتلو سره به د دې میکروب او د دې ناروغۍ په پیښو کې د پام وړ کمی رامنځته شي.
په کلیو بانډو کې چې کله یو ماشوم په نس ناستي باندې اخته کیږي ځینې کورنۍ درملنې ورته کوي، د بېلګې په توګه شین چای ورته میده کوي په خوله کې ورکوي، وچ شین چای او دې ته ورته نور شیان. تاسو په نظر دغه کورنۍ درملنې د نس ناستي په وخت کې ماشوم ته څنګه دي؟
البته کورنۍ درملنې خو ټول د تجربو په بنیاد باندې رامنځته شوي دي. ماشوم البته چای کې هم داسې مایات ور اضافه کیږي او چای خو داسې توکي په خپل ترکیب کې لري چې هغه کولی شي چې د کولمو دغه حرکات هم کم کړي، نو دا تاسو چې لکه اشاره ورته وکړه چې چای یا داسې نور غذایي توکي که ماشوم ته ورکړل شي دا ډېره ښه ده. زیاتره موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې نس ناستي د کانګو سره هم یو ځای وي، نو په داسې حالاتو کې بیا ماشوم که چېرته تحمل کړی شي دا ډېره ښه خبره ده، خو په ځینو حالاتو کې بیا تحمل کولی نه شي او دغه د خولې د لارې مایاتو او یا د خوراکونو ورکول بیا ماشوم ته اضافي لکه ستونزې پیدا کوي چې کانګي کوي. که چېرې کانګي ورسره ملګري نه وي نو د چایو او د نورو مایاتو ورکول دا د ماشوم لپاره ډېر اغېزمن او ګټور دي.
که چېرې د نس ناستي په وخت ماشوم سي مرکز ته ونه رسول سي ډاکټر ته دا څومره خطرناک کېدلی شي؟ آیا نس ناستي د ماشوم د مرګ لامل کېدلی شي؟
ډېر زیات. موږ تاسو پوهیږو چې د ټولو هغه مرګونو چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي د نس ناستي له کبله د مړینې کچه د ټولو نه په سر کې قرار لري. زه په ډاګه ویلی شم چې نس ناستي ډېره یو خطرناکه ناروغي ده، ځکه چې ماشوم په وجود کې د اوبو کمی رامنځته کوي او همدغه اوبه دي چې انسانان پرې ژوندي دي. بیا دغه نس ناستي په ډېرو پیښو کې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې د کانګو سره ملګري، نو که چېرته بیا د خولې د لارې نه بیا هم ماشوم ته یو غذا اوبه مایات اضافه ورکول کیږي نو بیا دا د هضمي سیستم په دې شکل دی چې هغه تحمل کولی نشي، نو چې کله ماشوم بیرته کانګي کی نو د کانګو سره هم اضافي مایات وجود نه خارجيږي. نو یوې خوانه که چېرته د مقد د لارې نه دغه مایات خارج شي او د بلې خوانه د خولې د لارې نه مایات خارج شي نو په پراخه پیمانه د اوبو کمی په وجود کې رامنځته کیږي چې دا ډېر زیات خطرناک دی او ماشوم طبعا د وجود دغه مایات او الکترولایټ چې دي د هغو توازن برهم خوري، نو د همدغه توازن د خرابېدو له کبله ماشوم د مرګ خواته سوق کیږي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې. قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر ګلخان ایوب خبرې د واکسین په اړه واوریدي. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلی جوڑون کی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می عمرې کله د هوټل په ودونو کې للوړی موسیقي څخه پازاب شوی است.
د یو د څه خاص راته راغی چې هر څومره فکر مې وکړ چاره مې کنه وبای پر غلې خو صادقانه درته وایم چې زه په اول پور کې ناسمه واده په دریم پور کې په دی اول پور کې زه تکلیف
شو ته چې خلا ودی خیال کجا څو بجې درکړي.
زیاتره ودونه اوس ولسمه دي پارا عذاب ګرځېدل د شي ودونو کې هتا مالدل شي په دولس بجې په دولس نیمه بجې په یو بجې خلکو ته ډوډۍ ورکوي. دا د میلمنو سره یو بل ثابت دی.
نن په همدې اکله غږیږو ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو خواهی تاسو هم در اثر اومنی چې که دی خوخی هم خدای مکره دی غم مراسم وي د رابلل شوو کسانو او خواوشا ګاونډیانو په عذابول مناسب کار نه دی. په دې وروستیو کې د هوټل په ودونو کې په لوړ غږ موسیقي او میلمنو ته ناوخته ډوډۍ ورکول هغه څه دي چې ګڼ شمېر کسان یې په تکلیف کړي دي، نو ځکه شکایت ورنه کوي. دوی وایي چې د داسې دوستانو د واده کارتونه ورځي چې له ورتګ نه انکار نشي کوی، خو کله چې ورشي نارینه میرمنې او ماشومان دومره په تنګ شي چې په ورتګ یې پیمانه کړي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع وایي چې موسیقي غوږونو ته نوازش ورکوي، خو نن سبا په هوټلونو کې په لوړ غږ موسیقي د خلکو لپاره گوش نواز نه بلکې گوش خراش دی.
دا چې په هوټل کې ډېر لوړ ساز وي د گوش نواز په ځای ورته گوش خراش وایم، هغه خلک چې څوک راسره وي په واده کې ورته وایم چې دا ساز گوش نواز نه دی، گوش خراش دی، او واقعاً گوش خراش دی. او دا ډیر بد اثر کوي. زه کوشش کوم چې تر هغې حده پورې واده ته ولاړ نه شم څو چې د یو چا د خفګان موضوع نه وي، چې په دې ونه ویریږم چې دا مې دوست دی، ملګری مې دی، خپلوان مې دی، دا به رانه خفه شي. نو په دې اساس زه ودونو ته ډیر لږ ځم، او چې ځم د سازونو نه ډیر زیات ځورېږم. کله کله خوشبختانه داسې پیښي چې په ودونو کې د ځینو کسانو دپاره یو ځانګړی ځای ټاکلی وي چې هلته ساز نه وي. زه کوشش کوم چې بیا
په ودونو کې لوړه موسیقي اکثره ګډون کوونکي دې ته مجبوره کوي چې یو ګوښه او لرې ځای ځانته پیدا کړي، ځکه په لوړ غږ ساز او سرود نشي اوریدلی. استاد نورالله کوثر وایي چې دای هم د همدې لپاره ډیری وخت د هوټل ودونو ته نه ځي.
دا رښتیا هم چې دا ودونو هغه پخوانی خوند دغه نوی جاز او موزیک او دا بې ترتیبي او داسې د خلکو وخت ضایع کوي او په داسې یو لوړ لاسپیکر سره دا وخت نه ضبط کوونکی ده د هر وګړي لپاره. یعنی ما څوک نه دلدلی چې له هغې نه خوند واخلي، غیر له مغه د خپله د واده خلک چې هغو د مجبوره دي، له شرم هم ګډېږي، او نور هر څوک چې ګورو، څوک په پارکینګ کې، څوک په مسجد کې ناست دي. یعنی هغه د واده په سالون کې نه فقط تفریح په سالون کې او پارک کې ګرځي.
ځینې هغه کسان چې هوټلونو ته نږدې اوسیږي هغوی هم د موسیقي لوړ غږ دې ته مجبوره کړي چې خپل کورونه پرېږدي او بل ځای په کرایه ونیسي. بیا هم استاد کوثر،
هغه خلک چې په اطراف کې د کورونه دي او دا ته دوه بجو د شپې پر یوې بجې د شپې پورې هغه په ډېر لوړ اواز سره لاؤډ سپیکر نه لګولي دي او جازونه او ایکو یې لګولي ده، ډېر خلک په تکلیفېږي، هغه ګاونډیان په تکلیفېږي. یعنی یو کس کور خرڅوم ورته ویل ولې دا خو ډېره ښه موقعیت ده، تیمني کې د کور ده او خرڅه یې وایي، د کور تر څنګه مې وایي، دیول شریک مې د کور وایي، هوټل ده، ژوند نه پاتې کړي، نه خوب لرو، نه آرامي لرو، نه ماشومان، نو ځکه په نیمه بیه خرڅون څوک وایي اخلي نه، او هغه خپل کور پرېښی ده او ډېر یو بې نقشې ساحه ته یا غیر پلاني ساحه ته کرانشین ده. او د حال دا چې دی د ښار په ښه منطقه کې تیمني ښه قیمتي منطقه ده، هلته کور لري، کور خپل پرېښی ده او په بل کور کې دی په ګاونډیتوب او همسایګي سره ژوند کوي.
دا چې ولې په هوټلونو کې موسیقي دومره په لوړ غږ غږول کیږي، د علومو اکاډمۍ علمي غړی سید نظیم سعیدی علت د ځینو سندرغاړو په سندرو کې نه مهارت ګڼي.
زه له دې بده خاطره په دې لرم، زه تازه د عمرې نه راغلی یم. معمولا سړی چې عمرې ته لاړ شي بیرته راشي، نو هماغه د پیغمبر د حدیث خبره ده چې فکر کوي تازه له موره زیږېدلی یم، پاک یم. د یو داسې چا کاټ راته راغی چې هر څومره فکر مې وکړو چاره مې ته نه وه باید ورغلی. خو صادقانه یې درته وایم چې زه په اول پوړ کې ناستم، واده په دریم پوړ کې، په دې اول پوړ کې هم زه په تکلیف وم. اوس خو په دې وطن کې فنکاران ورته وایي یا سندرغاړي ورته وایي له شمېره زیات دي، او ډېر داسې وي چې هغه هنر نه لري، هغه د خپل هغه د اواز عیب د موسیقۍ په جګ اواز کې پټوي او خلک هم په شکل د اشکالو یا څوک د خوند اخلي. اکثرا که تاسو وګورئ خوند به تیاغه کسان اخلي چې هغه ډېر کشرخیل وي په جګ شکل او په هغه عمره جګو لاسپیکرونو موسیقۍ اوریدل، دا په خپله په صحي لحاظ مخص لري، ځکه دا په رواني لحاظ هم چې تاسو کله مطالعه کوئ دغسې اوازونه چې دي دا د سړي په ذهن کې حکیږي. تر یوې اونۍ تاسو دغسې بد اوازونه د خپل ذهنه نه شي ایستی، نه په خوب کې، نه په ویښه، ځکه ذهن تاسو نه آرام کوي.
اکثره وخت ودونه په رسمي ورځو کې وي، میلمانه هم تر یوې یا دوو بجو پورې ساتي. ډیری کسان رسمي دندې لري، ماشومان هم ښوونځیو ته ځي. دوی ته یو بل مشکل دا وی چې هم د واده په ورځ او هم په سبا یې له خپل کار او درس څخه پاتې کیږي. په دې اکله د دعوت پوهنتون استاد داود نظم وایي،
یو کاملا فرهنګي تغییر په ټولنه کې راوستلی چې هغه د ټولنې سازگار نه بلکې له هغوی سره ډېر په تقابل کې واقع لري. ورځني کسب و کار سره، سبا ورځ رسمیاتو سره، مثلا که د شپې لخوا واده وي نو اکثرا په 12 بجو یا 1 بجه ډوډۍ راوړي. تر هغه وخته یې دومره په دې آوازونو کې اترنګ وترون کې وځوروي، وی کړوي چې نه ذهن ورته پاتې شي، نه غوږونه او نه د سترګو دید. هر یو چې سړی یو بل ته سره ګوري داسې یو غیر نورمال حالت کې وي، ځکه کوم آواز چې هلته وي هغه د انسان د تحمل نه لوړ آواز ده. که تاسو کله فکر کړی وي حتی هغه د هوټل هغه شیشیل د هغې له اهتزاز نه شور خوري لکه یو زلزله چې وي، نو دا د انسان وجود، ذهن، فکر، سترګې، دا د غوږونو پردې، دا خو یو حد اندازه آواز تحمل لري، له هغې پورته خو تحمل نه لري. سمه د قیامت د ورځ یو منظره یې جوړه کړې وي، دا د سبا ورځ رسمیاتو ته، روزمره ژوند ته، د سهار برنامې ته، سهار لمانځه ته، اولغین اورسته مطالعه او وظیفه ته، دا اصلا یو مناسب کار نه ده.
لکه څنګه چې داود نظم په خپل خبر کې ویل، واده ته تللي کسان مجبور دي چې تر 12 یا هم 1 بجې لوړه موسیقي واوري، بیا لاغه اورسته ډوډۍ خوري، ځکه که مخکې له هوټل څخه ووزي هغه چې دوی بللي خفکیږي. چیرنوال نبی صلاحی وایي چې ځینې کسان چې له هوټل څخه ناوخته رخصتیږي، کله خو د بیرته تګ لپاره موټر هم نشي پیدا کوي.
زیاتره ودونه وسولسنه لپاره عذاب ګرځیدلی. خبره دا ده چې د هر څه لپاره باید وخت په پام کې ونیول شي. تر هغه وخت پورې چې خلک ډوډۍ خوري، د شي ودونو کې هتا مالدل شي په 12 بجې، په 12 نیمه بجې، په 1 بجه خلکو ته ډوډۍ ورکوي. دا د میلمنو سره یو به حساب دی. یو دا چې دا میلمنه تاسو ارغمل نیولي، میلمنو ته په خپل وخت باید ډوډۍ ورکړي. په دغه وخت کې ماشومان کوچنیان ویدي، او بلې خوا چې بلا کله خلک چې له واده نه رخصت شي، زیاتره وسیله نه لري. امنیتي مسایل د میلمنو مشکلات په پام کې ونیسي. میلمنو ته وختي په خپل وخت ډوډۍ ورکړي، او د خپل وس مطابق سالته کوچنیان ویښ وي، بیدار وي، او بیرته د میلمنو په تکې د هغوی د وسیلې د نه وسیلې د لرلو امکانات هم په پام کې ونیسي. په دې معنی که هغه وختي رخصت شي نو په ارزانه سره کولی شي کرایي موټر پیدا کړي.
ځینې کسان بیا په ودونو کې د ډوډۍ له کیفیت څخه هم خوښ نه دي، وایي سره له دې چې ډوډۍ نه وخته ورکوي خوند هم پکې نه وي. په دې اکله هم د دوه تنو خبرې اورو.
دا غوښه یعنی داسې بې خوانده مثال معلومه غوښه نه ده، حکومت په دې باندې غور نه کوي. کنه د دې مخه شانې ولې چا پلټنه کړې.
واده ته چې موږ اکثرت ځو نو دغه د موږ د تره زامن هم اکثرت دلته ناست دي، ټولې اوري د خبرې، نو موږ چې لاړ شو اکثرت هوټلو کې ډوډۍ نه، د خدای خوند خرابوي درته چې خوري.
قدرمن دوستانو، په خبرونه کې د اکثره کسانو غوښتنه له دولت څخه دا وه چې دا موضوع باید د قانون په چوکاټ کې تنظیم شي. د بیلګې په توګه د ډوډۍ کیفیت ته باید پام وشي، او په لوړ غږ موسیقۍ ته اجازه ورنکړل شي. موږ د موضوع د کابل ښاروالۍ د فرهنګي ریاست له رئیس انجینر راهیلې کوستانی سره شریکه کړه. نوموړي وایي،
یو ځل موږ د هوټلونو له مسؤلینو سره خبرې کړې وې چې موسیقي ډېر په لوړ غږ وي. هغوی ویل دا د هغو کسانو فرمایش وي چې واده یې وي. دوی وایي ځوانان لوړه موسیقي خوښوي، نو ځکه موږ نشو ورته ویلی چې د موسیقي آواز ټیټ کړئ. خو بیا هم موږ رسمي مکتوب ورلیږو چې دوی د موسیقي غږ ته یو حد وټاکي. دا ډوډۍ مسله ما هم په سترګو لیدلې چې په ځینو هوټلونو کې په 1 بجه ډوډۍ ورکوي. په دې حقله هم د هوټل مسؤل کسان وایي چې دا هم د واده د کورنۍ غوښتنه وي، او دا ډوډۍ کیفیت به موږ یو ځل بیا وګورو چې ولې د ډیرو پیسو په بدل کې بې خونده او بې کیفیته ډوډۍ ورکوي.
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو تم ربی ملی تم رگران زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو داست دے رکرو چے دے زان پغم دے پوہن کرو دزم کے خما دا اسمان پغم دے پوہن کرو وز دے رنری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر جانا نا زندگی تیرو پر ہرونو نہ میاں رکھے گی پسولنوں کے